افغانستان کې د ورځې دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو له نیوزیلند سره د افغانستان د کرکټ د روانې لوبې له حاله به مو هم خبر کړو. خو پیل دې سات په خبرونو کې د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیااب سیمه کې د 2146 کورونو د جوړولو کار پیل شو. هغه ویلي چې دغه کورونه به په معیاري او د ښارګوټي په ډول د زلزله ځپلو لپاره جوړیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې هڅه کېږي د ژمي له رارسېدو مخکې دغه ښارګوټی بشپړ او کورونه د هرات د وروستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو ته توضیح شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هرات د زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو په نتیجه کې څه باندې 3300 کورونه وران شوي دي. چا همدارنګه د مړو شو شمېر 1500 تنه او د ټپیانو نږدې 2000 تنه ښودلی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یوه خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواد ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي. د اسرائیل پاوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په یوه روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. په دې پیښه کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د دې چاودنې په اړه پر اسرائیل اچولی، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډېره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریزې ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. د غزې په روغتون کې له بیګنۍ چاودنې وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپل به پلان شوې کتنه لغوه کړې او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشریز لغوه کړه چې په پام کې وه دای بایدن د مصر ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر پکې ګډون وکړي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړې لیک ته رای ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید دی و بوږنوونکي عمل په توګه او همداراز د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون سه شنبې بشپړ نه شو. امنیت شورا له دې مخکې د دوشنبې په ورځ د روسیې لخوا وړاندې شوي د هغه پریکړه لیک مسوده رد کړې وه چې د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او ترور پکې غندل شوی او د بشري اوربند غوښتنه شوې وه، خو د حماس یادونه پکې نه وه شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په 200 وګړو د پرونی وژون کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دې ډلې د اعماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یوه جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د 2 مینهوالو په وژنه او د یوه بل په ټپي کولو مشکوک کس 45 کلن تونسي وګړی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافي کې په ډزو ووژل شو. او افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوال جام سیالیو کې نن خپل څلورم لوبه له نیوزیلند سره امپل کړی ده. د افغانستان ټیم په چګټلې او اوس توپ اچونه کوي، یعنی توپ اچونه یې غوره کړی ده. په دې اړه به شیبه وروسته نور تفصیل واوري. خبرونه ملازادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل، د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر او نیز خبرونې ته ځانګړې شوې. خو د کرکټ له لوبې به مو هم خبر کړو. د لوبې البته له نتیجو د ازادي رادیو سپورټي خبریال بختیار ساحل همدا شی برسره وصل دی. ساحل صاحب، راته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل پر وخت د غرمې نورسته یو بجه د غسیالي پیل شو. د دې لوبې په افغانستان وګټله، تو پچونه غوړه کړه. دمګړې نیوزیلند په 1400 کې یوازې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی چې دوی خل لوبغاړی ډیوډ کانوی د مجیب الرحمن لخوا نه اوټ شو. دوی اویا منډې لري، د منډو شمیره یې زیاته ده. خو تر دې دمه افغان لوري دوه اسانه کې چونه هم غورځولې. دغه کم دواړه لوبغاړي ویلینګ او رویندر چې دمګړې توپ وهنه کوي، د دواړو لپاره یو یو چانس ورکل شوی چې یو یو کیچ غورځېدلې. نیوزیلند هغه لوبډله ده چې تر دې دمه په درې سیالیو کې کومه لوبه نه ده بایللې. خو افغانستان بیا په وروستۍ لوبه کې د انګلستان پر وړاندې بریا خپل کړې و. نیوزیلند په د نمرو په جدول کې دویم مقام لري، افغانستان بیا په شپږم مقام کې قرار لري. د نن لوبې پاک او بل سم چې ویل کېږي نوري صاحب، هغه دا و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د ټولو کرکټ څارونکو او پوهانو فکر دا و چې دوی به لومړی توپ وهنه وکړي، خو د توقع خلاف دوی توپ اچونه غوره کړې ده. که څه هم ځینو دا پریکړه او څه زړوره پریکړه بللې ده، خو د افغانستان تیرو سیالیو ته په کتو سره د دوی لاندې چې افغانستان ډېرې سیالۍ هغه وخت ګټلې دي چې کله دوی لومړی توپ وهنه کړې ده او دویمه توپ اچونه یې کړې ده. نو بلیدل شي چې لوبه تر کومه وخته پورې غځېږي.
د دغه لوبې نتیجه د افغانستان ټیم د ټول په ټوله کې پر نتیجې څه اغېز کولای شي په دې سیالیو کې؟
نوري صاحب، ډېره مهمه ده چې افغانستان دغه سیالي وګټي. دا هغه لوبډله ده چې یو څه قوي لوبډله په ټورنمنټ کې حسابېږي. که چیرې افغان لوبډله وکړی شي نیوزیلند سیالي وګټي، دین وروسته پاکستان پر وړاندې ډېر چانس ته، بیا د نیدرلند او سریلانکا پر وړاندې د بریاو چانسونه ډېر دي. که افغان لوبډله 15 سیالۍ پر روان ټورنمنټ کې ګټي، نو د دې چانس ډېر شته چې دوی نیمه پیلوبې ته ورسیږي. نو هر لوبه دوی ته مهمه ده.
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه، ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. ز فریده سیال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د کلیوالو خزو په نوم ونموله، او د نوم ریزل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ول منځل شو. لا دغه ورځ راهیسی هر کال په نړیواله کچه د دغه ورځ یې لمانځنه کیږي. د دې ورځې د لمانځنه موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو، او د کلو د بیوزلی په لمنځوړلو کې د کلیوالو خزو د مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ساسي په سیمه کې پیغلې خزی او پیغلې نجونی او همدارنګه خزی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کوو چې کلیوالې خزی او نجونی څه ډول ژوند لري، او ستاسي په کلی کې ساسي په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپل خوخه واده کړی او کنه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلی کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به په همدې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به ستاسو په تمه هم اوسو کې چیرې انجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شو زموږ خګوري دوی د خبرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې خزی په ځانګړي ډول پیغلې انجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واتس اپ شمیره وایم 00 2 2 4 1 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همداشي به زنګ ووهئ راشئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو نن په خبرونه کې میلمنې هم لرم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه را سره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي له شینوارو را سره. نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته خراغلاست وایم ستړي مشئ اغلی نور جهان او همدارنګه بله میلمنه هم فضیله خاکسار را سره د ننګرهار د بیسودونه ده. تاسو دواړه ستړي مشئ په خیر راغلی. په پیل کې به اغلی نور جهان تاسو ته راشم تاسو راته وایي ساسي په سیمه کې په شینوارو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر سناول سلامونه او نیکی هلی اومنه می اومنه هلی ته چې تاسو بخیر استه.
اها موږ ستاسو غوړو میرا باندې وکي
او بخیر. تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلی کې مو په خپل سیمه کې مراتوال د پیغلو نجونو په اړه وایا چې دا غوي ژوند څنګه روان دی ورزنی چاري څنګه مخې ته ځي؟
زمون په کلی کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته. پیغلی په کورونه کې ناست هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل جن مخې ته وړي. دا خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو ښوونځي تړل شوي دي. لیدې پخوا هم داسې هیڅ دغه نه وه په کلي کې مو ښوونځی یا داسې یو ځای چې هلته نجونې ورشي درس وایي داسې څه نه و؟
نه نه هلته خو ښوونځي نشته د نجونو لپاره. هلکانو لپاره شته نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور راته وایا هلته چې انجلی سهار راپاسیږي یوازې د کور کار نه علاوه یا که د کور کار وي مثلا یو پیغله په کلي کې کوم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي او همدا بهر د پټي کار دی اوبه راوړل دي ځکه چې کلي کې د اوبو داسې خاص دغه نشته نو دې لپاره د نور ځاینه کوهي دي شانه ته ځي اوبه راوړي همدا د دې کارونه دي.
ګودر ته ځای حتما د کیسې او د خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي. نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي اوبه له کوم ځای نه راوړئ ویالې ته ځي؟
او ویالیم دی لکه کوم چې لنډې ویالې وي هغې د کالو مینځلو لپاره همداسې نورو دغو لپاره د هغې نه اوبه راوړي. بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي او پاک ګودر وي چې هغه لرې هم وي خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي په یو ځای ټول ځي یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندنه چې تاسو سره د شنوار وضعیت شریک کړو. روسو بیرته راوګرځو نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. خو به فضیله جانې ته وخت ورکړو. غلی فضیلې تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وای په بیسودو کې د وی پیغلې ژوند څنګه ده؟ فکر کوم چې د فضیلې اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه بیرته راوخلو. فضیلې جانې کې ټلیفون سره نږدې تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده خو دا چې غږولې نه کوي. موږ به هڅه وکړو چې بیرته ورسره بیرته زنګ ووهو. تاسې ورته یو ځل بیا زنګ ووهئ که چېرې دغه ټلیفون نه لرې وي نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولای چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي نو د کورنۍ نارینه خو کولای شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی ووایي چې په کلي کې د یوې پیغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي له کومو ستونزو سره مخامخ وي او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې یو لویه پریکړه نیول کیږي په ځانګړي ډول کله چې د یوې نجلۍ د ژوند په اړه باندې د یوې پیغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کیږي څومره پکې دغه نجلۍ د حق ورکول کیږي. په دې مسایلو را سره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپل سیمې حال راته وایئ. تاسو ته د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 2 2 4 1 4 1. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همداسي به زنګ ووهئ او خبرې را سره وکړئ. فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جان بیرته وصل کړي. فضیله جان تاسو زموږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده. دا چې کله بس مخ غوري را سره بوسلېږي ورته پته مشو. اغلی نور جهان که تاسی را تاوای ده زدکر و موضوع مو یاده کرده چه تاسی پسی مکی کلو نکی گه چه خونزی نشته ده و نشی که ولی چه انجون خونزی و تلارشی کلی که مو چه تومره میرمانی دیده بنا طولی به سواده و یو دسی کم گرنی تصمیم نواله ده چه لکلی ووزی چه نوری پنور زیونی که زدکری و کلی کنه
داسې خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی نیولی. لکه زموږ په ټول مکمل شینوارو کلي کې اولنۍ چې نه زه یم چې ما دا تصمیم ونیو زه ښار ته راغلم مسافري مې وکړه زه خپله خاله کور کې مې ژوند وکړو او د شپږم پورې ما هلته کړی و نور نو نه کېده ځکه چې استادان نارینه وو ما سره جنکۍ نه وې چې ما هغې نه درس ویلی وی نو زه دلته راغلم دولسم اخلاص کو نور هېڅ یو جینۍ نشته چې دا تصمیم ونیسي او یا داسې یو فکر ولري او نه هغوی ته د کورنۍ اجازه ورکوي. ډېرې جینکۍ شته چې ډېره مینه لري تعلیم سره ډېر ارمان کوي هغې پسې مګر د هغوی کورنۍ اجازه نه ورکوي چې دوی تعلیم ته ووځي.
تاسې چې کله تصمیم ونیو چې کلي نه به وځئ په کورنۍ څنګه راضي شو چې اجازه درکړي او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وو ځکه چې حتما د دوی رول به هم وي؟
او بالکل زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي یوازې زما مور پلار چې زه ډېر زیات سپورټ کړم او زه دې مقام ته راورسولم نو کور د کلي خلک ډېر زما په خلاف تر اوسه وایي چې دا ښار کې تعلیم کوي او یو خاطي خبرې کوي خو مګر ما د چا خبرو ته غوږ نه نیوم.
فکر کوم چې فضیله جان راغلی ده هغه باندې به یو غږ وکړو. فضیله جان که زموږ غږ لري ستړي مشي. فضیله جان تاسو راته مننه تاسو راته وایي چې په بیسودو کې د وی پیغله ژوند څنګه د سهار چې را پاسي کې تر مخه مڅ کوي
بس کلی ژوند نو چې پیغله چې د خوب نه پاسي کې اول خو د کور کار وی خوای او دا چیرګانی پټی دی دا کارونه د کلی ژوند پیغله ولا کارونه په خپل د لاسي کارونه هم کور کې کولای شي لکه دا خامک دوزی دا شیشه دوزی دا چرما دا سلما دا دغه شیونه په کور کې هم کېږي او که چېرې په پیغله کوشش وکړي دغه کارونه په کور کې هم کولای شي او ستونزې مشکلات خو هر چېرته دي تر څو چې دا
فضیله جانې وویل چې د کور کار کوي د کور کارونه مثلا څه کار کوي کور کار کې خو اشپزیم راځي د کور کار کې خو توم راځي د کور کار کې خو چای تیارولم راځي په دې کې چې یو څوک په کور کې وي څه به کوي؟
په کور کې اشپزیم شته اوبه راوړلم دي لکه زه جارو کولم دي دا غوا او دا چرګان دغه مالداري هر څه کار غواړي یعنی هغې ته چې پیغله نه یا د کور کس نه یي نشي کولی نه کېږي اصل کې
یعنی ساسی په کلی کې دغه نجونی یا مېرمنې چې دي سربېره پر دی چې مثلا ډوډۍ پخې چای تیاروي کالی مینځي کالی اوتکي ظرفونه مینځي او ویلی جارو کوي دوی چرګان او غواګانو ته هم رسیږي او هغه غوجل چول خواره وستل کور ته یا چرګان ساتل دا هم د مېرمنې ټول کوي؟
کېدای شي کوي ول نه کوي چې کور کې سړی خو یوازې دا کار نه شي کولی یعنی غوا ته چرګان ته دا شینه ښځې هم دا کارونه کوي ځکه چې بعضې کورونو کې یوازې ښځې سړي مشکلات ډېر وي ځکه چې زه خپله خاوند نه نشته مړ شوی وفات شوی دی دواړو لورګانو سره دغه کارونه کولی شم کور کې نو دا مشکلات شته بازی کورونو کې.
بیا فضیله جان تاسو خپل عاید لکمل ترلاسه کوي د کور مصرف لکمه کوي همدا چې د غواګانې ساتي شودي خرڅوي هګي خرڅوي
بس د دې نوم لاسته راوړم او زه خپل لاسي کارونه کوم د دوه کارونو ته ملاس اچول د کارونو کې زما ګټه شته کولای شم چې خپل دواړه لورګانې یو حد پورې ورسوم د دې مصارف وکړم دینه.
نور جهان تاسو ته راځم که تاسو راته ووایئ په کلي کې زیاتره مېرمنې په پټیو کې خاوند سړو سره خاوندانو سره کار کوي دوی لګیا وي سربېره پر دی چې د کور کار کوي. تاسو د کلي ژوند کتلی که څه هم اوس ښار کې اوسئ خو د کلي ژوند په راته ووایه هلته د نارینه ژوند سخته که د ښځې؟ که
رښتیا ووایم هلته د دواړه ژوند سخته خو بیا ډېر چې دی د ښځې ژوند سخته ځکه چې هغه سربېره پر دی چې د خاوند سره د پټي کارونه کوي نو د کور ټول کار هم په هغې باندې د ماشومانو د پالنه د کور کارونه دا ټول دغه مسولیت دی او د خوندان د کلی د سيدي چې هغه ځ کله د کور کار خپل خزي سره نه کوي دا یو عیب او شرم ګڼي غوي نو د لپاره د خزي جن سخت دی
او دا کارونه چې کوي دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضل جان یادونه وکړه څومره بیا دا نارینه لکه اوس ښځه نارینه اوس په پټیو کې کارم کوي غوام ساتي یا چرګانم ساتي نارینه بیا څومره د کور په کارونو کې ښځه سره ونډه اخلي
او په خیر د اخیری خبره باندې پوه نه شوم
نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې ښځه سره د کور په کار کې لاس ورکړي یا غور سره وکړي لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي کنه
لکه تاسو خو ما وختي وویل چې د کلی خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل ښځې سره د کور په کارونو کې برخه واخلم نو نارینه هیڅکله د کور په کارونو کې خپل میرمن سره برخه نه اخلي
نو اوس په کلی کې چې نارینه ژوند کوي د دوی کار څه ده دوی څه کوي
دوی همدا د بهر کارونه د پټي کار کوي یا همدا چې دیاړي کوي یو بل څه کوي خو لکه د کور کار مطلق نه کوي خپل میرمن سره
تاسو به من په کلی کې ژوند کړی داسې خزم کتلی و چې هغه په پټو کې کار کوي کله چې بیا خزه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي بیا نارینه د دینه د احساس نه کوي چې ولې میرمنه ور سره په پټی کې کار کوي یا هغه غوګانو ته چې زی صفاکې لکه غوجل چي یا چرګان ساتي د دینه بیا نارینه د احساس نه کوي چې ولې میرمن دا کار کوي او دا بیا میرمنه سره بیرته کومک نه کوي
نه نه دا احساس فکر نه کوم کو دوی سره وي ځکه د ډیر وخت نه بس دا د سیو رواج دی چې خزه د پټیو کار کوي مګر سړی کله د کور کار نه کوي
اوس تاسو په ان باندې دا چې دا وضعیت مو کتلې دي څه دا سیلت کې د لایشي چې نارینه دا فکر کوي چې راغله خزه سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده خو که خزه غ سره پټی کې کار کوي شرم نه ده
د دې لیلې تم دا د تعلیم لريواله ده ځکه چې دوی د خزه په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي نو دوی دا یو شرم ښکاری کچېره دوی تعلیم کړي وي دوی سره به دا احساس وو
ډیره زیاته مننه زموږ بل قدرمنه میلمنه هم وصل شوه زینب ملکیار تاسو ستړي مشه غلې ملکیار په خیر راغلی نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوالې خزي سره ول ژوند لري او ستونزې اوند څه دي تاسو راته وایي چې کلیوالې خزي تاسو په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند دې څنګه ده
د کلیوالې خزي نړیواله ورځ دې ټول ته مبارکي خو دې وکړي همو دا کلیوالې خزي کلی کې ژوند کوي د ډیرو سخت مشکلات سره مخ دي اصلا د دوی حقونو ته یعنی توجه نه کیږي هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغه حقونه ته توجه نه کیږي خدای وکړي چې دغه مشکلاتونه را بیرون شي او خپل هغه حقونه چې د لاس ورکړي بیرته خپل لاس ته راوړي نو کوم وګورو په کلی کې خزو ته اصلا د خزو په سترګه نه کتل کیږي هغه ته د دوی هغه حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي یعنی هیڅ اصلا د خزو په صفات ورته نه کتل کیږي کوم وګورو تاسو وګورو د موږ نارینه په کلی کې خزې یعنی ډېرې قایدې دي د هر نگانه که ورته وګورو یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاس ته راوړي هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په هغوی باندې یعنی دوی لاس ته راوړي دوی دغه ورځني ژوند مخکې ویسي نو د هر لحاظ نه که هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي
زینب جانې که دا راته وایي زموږ دوه نورو میلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کاري ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي ظرفونه مینځل کالی مینځل ډوډۍ پخول کتغ پخول دا ټول یوه ښځه کوي له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي یا پټو کې کار کول یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجل چول چې دا هم د نارینه د بهر د کار یوه برخه ده ولې د نارینه ټول دغه کارونه په ښځو باندې ورچولې دي
خدای فکر کوي چې دوی هم د ښځې یعنی دوی باید کار وکړي ښځې باید کار وکړي یعنی خو ما ویل چې خلاصه چې دوی هغه حقونه چې باید یعنی دا حق نه ده چې ښځه بیرون لاړه شي هغه کارونه چې د نر دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځه د ښځې په سترګه نه کتل کیږي اصلا دوی ته فکر کوي چې دوی یو نوکري دي یعنی کدوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته نشوي وای نو هیڅ کله به ښځې دلته د دغه سې مشکلات سره نه وای مخ شوي. د دوی علت همدغه ده د ناپوهۍ چې دوی نارینه ناپوهه دي، دلته د تعلیم برخه نشته په کلیو کې، په افغانستان کې په ډېری کلیو کې، په ډېری ولایتو کې، حتی ډېری کارونه یې د نارینه وو په ځای باندې ښځې کوي بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي، پټۍ کې کار وکړي، همداسې بوټی د موچ ورته چې دا لرګي او خاص چې راټولوي دغه ته په غرونو کې، یعنی دغه مال حیوانات، یعنی دا مال رمه چې پی دا ټول، یعنی دا د نارینه وو کار ده. خو متاسفانه چې د ښځې دې ته مخه کړې ده، نو د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر باندې، د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلات سره مخ دي.
زینب جان، دا دومره کارونه چې ښځې کې نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه په کور کې ورته ځانونه خان نیولې دي، وایي چې زه خو خان یم کنه، خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي، دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یم، یعنې زه ملک یم، زه دا کارونه باید ونه کړم. په دې باندې شرمېږي، نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي، دا کارونه نه کوي، نو هغه اخلي نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام کړي یا ښځې باید وکړي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. زینب جانی ورځم فضیلې ته. فضیلې تاسو راته وایي، تاسو یادونه وکړه چې خوان وفات شوې دی او اوس د دوه لورګانو سره د ژوند کوي. هغه مهال د چې خوان ژوندۍ و، څومره مو کارونه سره ویشلې و، څومره مو دا کارونه تقسیم کړي و، تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان دې بهر کم کار کول؟
کله بیرون تلو زه به هم سره تللم، دا غوا دا شینه کارونه به ما کول، هغه هم به کول سینه چې یوازې په ما. او بیا هم هغه مشکلات چې په ښځه باندې وي، لکه د کور کار مکمل هغه ښځه کوي، او بیرون چې سړی وځي هغه سره هم اوږه په اوږه بیرون وځي، دغه مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالله، او اوس هم به ما دی چې دواړه لورګانو سره یوازې ژوند کوم. هغه وخت هم مشکلات و، اوس بیا هم.
فضیله جانې د خپل ژوند کیسه دې راته وکړه. څو کلنه وې چې واده یې کړې؟ او کله دې چې واده کولې درنه پوښتنه یې کړې وه چې چاته دې ورکوي؟ دا لږ ستا خوښ ده که نه؟
زما د ژوند په اړه، یعنی د کله چې واده کېدلم دیارلس کلن عمر مې و، بس دا پوښتنې مانه نه و شوي، ځکه خو دا د کلي رواجونه دي چې وایي د جنۍ نه والی پوښتنه کوي، د مور پلار په خوښه باید یو چیرته واده شي، د مور پلار په خوښه چې نه وي بیا د جنۍ او د هلک واده نه شي کېدلی، ځکه دغه مشکلات دي کلي کو. بد ورکول دي، لکه د هلک په بد کې هم جنۍ سوځېږي، او دا پوښتنې کولو په هکله چې یعنې جنۍ واده وکړي خپل په خوښه نه وي، د مور پلار په خوښه یي، دغه مشکلات شته.
بیا چې د مور پلار په خوښه دې واده وکړه، عمر دم ډېر کم و چې را واده شوې، بیا خوان په کور کې د پاغې دیارلس کلنۍ عمر کې څه کار کولو؟ تا ته څه کار زده و که نه؟
بس کار خو مې زده نه و، دیارلس کلن عمر خو یعنې دې وخت کې دیارلس کلن عمر هېڅ شی نه ده، هغه هم خپله ماشوم وي. خوان په کور کې هر کار ما کوو، څه چې هغوی کوو ما هم ورسره کوو، هغوی ته مې کتل هماغه کار ما کوو، دې کار راته وښوده چې دغه کارونه ته به کوې، بیا مجبور وم نو چې کولم یا نه کوله هغه کار به مې کوو.
ډېره زیاته مننه فضیله جانې، بیرته به تاسو راشه. نور جهان که تاسو راته وایي، تاسو هم د کلي ژوند کتلی دی، هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جان یادونه وکړه، دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي، بیا هغه خپله مور کېږي، بیا مسؤلیت هم داسې پاتې کېږي، دغه وضعیت تاسو په سترګو کتلی، اوس مو زده کړې کړي دي، څه تصمیم مو نیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي، او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چیرې ته ته ووایه چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي، خلک به یې درسره ومني که نه؟
ولې نه، دا تبلیغات خو لکه ما اوس نه شروع کړي، زه ډېر زیات هلته فعالیت کوم، کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم. خو بیا هم زما خپله خویندې چې هغه وخت زه لکه وړه وم، زما خپله خویندې څوارلس کلنۍ کې واده شوي دي، اوس هم ډېری خلک همدا رواج لري په کم عمر کې جونې ورکوي، حتی د خپل واده تر ورځې پورې هغه چینۍ د خپل دغه نه خبر نه وي کوژدې ورکړې نه، چې کله واده کېږي په هغه ورځ خبرېږي، نو په کلي کې داسې یو رواج دی.
اوس په ټوله کې ستاسې په کلي کې وضعیت څنګه دی؟ څه بدلون نه دی راغلی؟
هو نسبت پخوا ته لږ بدلون راغلی، ځکه پخوا بیخي پوښتنه نه کېده. زما داسې یو ملګری م وي چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوي هغه د خپل د ورکړې نه هېڅ شي نه خبره نه وه، چې کومه ورځ دې پسې واده راتلو هغه ورځ دا خبره شوې. داسې ملګری م
پروبلم شته خو اوس چې دی نسبت په خاطر لک ترکی شوی او کله چې چینه ورکې نو حتمان ورنه پختنه کوي مګر په خانه کې
یعنی ساسی پسې مې کې اوس پلارونه خپل لورګان پختنه کوي چې د الګ دی خوخیږي نه دی خوخیږي کنجلې نه او کې بیا څه کوي
بیا تصمیم نشي نه ورکې اوس خده
ولور پاراته وای څومره پیسې بیا پنځونه باندې دوی اخلي
ولور تاسې زمونږ ځای کې خوش پګ لکه کلدار پورې اخلي
نارینه چلته د تاسې مخکې د یادونو کړ دی اړ کې یا پټو کې کار کوي بیا دا پیسې پوره کولای شي کني شي پوره کولای بیا څه کوي دوی کوم طرف ته ځي کنه ځي
هو پوره کولای شي غوی خپل د څه کې یو لور بل ځای کې ورکې هغه پیسې اخلي دي کې ورګي خو یو کار جوړي دا پیسې پوره کوي نو
فضیلت جانې که تاسو راته وایي تاسو چې کله واده کول پلار کور مو در باندې څومره روپۍ اخیستي وي
پلار کور مې والله دا اکسکت خبر او سپورې ما نه پد دې خبر نه چې څومره روپۍ اخیستي خو پیسې اخیستل شوې دي په ما یعنی دونه کم عمر کې او په واده شوې سړي سره به پیسې نه کیږي یعنی هغه به پیسې ورکړي چې ورکړي نه
فضیله جانې اوس د غزوانانو ته چې ګورې په ځنګل ډول حتمن د ښار نه د کلي نه لرې په ښار کې به خپل خپلوان لري هغوی به دې کله کتلی وي نجونو ودونه به دې هم کتلی وي د هلکانو ودونه به دې هم کتلی وي کله چې داسې یو وضعیت ګورې زړه دې نه راځي چې کاشکې دغه مرحله بېرته راتاوېدلی شي تا به هم داسې په خپل زړه او په خپله خوښه واده کړی وي او په کراره چې لږ عمر ډېر شوی وی او اوس دې چې خپلې لورګانې دي دوی ته دې څه تصمیم نیولی
بس هغه څه چې په ما تېر شو اوس دې ته هم داسې تصمیم نیولی چې زه خپله یو مور یم په ما څه چې تېر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تېر شي دغه تصمیم نیولی دی یعنی چې زما ژوند خراب شو د دې ژوند نه شم خرابولی دونه کم عمر کې وادونه او دونه بې پښتنه واده یعنی بې عمرې واده ته برابر نه دې شیانو ته مې پام دی
خو په کلی کې کدی ستونزې پاړم راته وایي کله چې نجلۍ لږ یو څه عمرې شلو نه وراوړي بیا ورته وایي چې زړه شوه په کور پاتې ده که چېرې داسې یو ستونزې سره مخ شي بیا به څه کوي او هغه نجونې چې لا په کور پاتې دي عمرونه یې له شلو ډېرې دي بیا خلک زړه ښه کوي چې وی کړي که نه
بس هغوی بېچارګیان هم وایي چې نه د دې عمر خو ډېر شوی دی زړه شوی ده په کور ناسته ده یا څه خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړې ده دغه خبرې دي په کلي کې
بیا خلک څه کوي دا همداسې نجونې چې هغوی لږ عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي
هغوی بېچارګیان د پیدا کېږي یا په ونه باندې یا به د سړي ښځه مړه وي مجبوریت دپاره هغه ښځه زه ها چې نه کېان ځان ته نکاح کوي دا مشکلات بیا شته دا غجنه خو خی یعنی بیا بس د کورنۍ ته یو دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شوره باید ته بل کور جوړ کې دا باید ورکوم دا مشکلات بیا په جنوی باندې راځي
د ستونزو په اړه ته وایي د پیغلو نجونو په ځانګړ ډول هغوی چې په کورونو کې ناستې وي لکه وریندارګانې کور کې وي او هلته بیا پیغلې اندریان د دغې ښځې وي د دې نجونو ژوند څومره سخت وي چې لا ورته سړی نه پیدا کېږي چې ورکې
دا غو ژوند هو بیا هم سخت دی چې په کور کې ورندارګانی ژوند دی خراب یعنی د کور کار هم ډیر وي ورندارې داسې ناستې چې زه د خو انګورم د کور دا انګورګانې څه دپاره دي باید د کور کار وکړي د کور پیغلې دي کار وکړي دغه مشکلاتونه وي یعنی د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیا پاتې کیږي ځکه چې وایي دا د کور پیغله ده باید ټول کار وکړي او د ورندار خو بس یا ماشوم بانه شي یا د پلار کوري چې لاړ شي او پیغلې جنکیانې بیا همدې کې سوځي بېچاره یان هم د قرآن شریف نه پاتې کېږي دین نه پاتې کېږي او د بیرون تګ راتګ نه هر څه نه بېچاره یان کور کې پاتې نو
فضیله جانې ستونزه چیرته ده ځکه چې ورېندار هم یوه ښځه وي او اندرور هم یوه ښځه ده دوی ولې په خپلو کې بیا یو بل باندې دومره زیاتی کوي دونه یو بل سره تیری کوي چې هغه ټول کار په اندرور چې ورندار زی کله اندرور ظالم شي په ورندار باندې دلته دا ولې د یو ښځه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ورسره زیاتی کوي
خو همدغه متاسفانه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا ورندار په کور کې لري څه چې په هغې تېر شوي یا هغه په بل کور کې چې واده شي د کور تربیه هغې ته هماغسې ورکول شوي چې څه په د خپلې ورندارې په هغې تېر کړي وي بیا خپل په اندرورګانې هماغسې کوي چې یعنې په هغې په پلار په کور کې
پاغی باندې وراندارګانې کړي، بیا بل کور ته چې هغه پیغله وادي شي هماغه خوی په هغې باندې په ما باندې وراندار دا کارونه کړي دي، باید زه هم هماغه سې اوسم ځکه چې زه هم خو یې ګورم په دې کور کې اوس. دغه مشکلات دي
دې برخه کې ستاسې په ان باندې ستونزه چیرته ده چې دا چې نجلۍ خپله سختي کتلې وي بیا چې هغه خپله ورندار شي په خپلې اندروګانې باندې داسې سخته راولي، دا هم فکر کوي چې علت یې ناپوهي ده چې دوی زده کړې نه دي کړې که بل څه ستونزه هم شته ده؟
بلکل بلکل، دا خو علت یې ناپوهي ده که چېرته دی د مکتب دپاره یا د یو چېرته بیرون وتلو دپاره یو زمینه دی ته مسایل وایي یا بیرون خلک لیدلو ته یو بل سړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل، او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په حصه کړي او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان او محروم دي چې قلال په کور کې ناست دی سم نه ګوري، صرف همدا د کور جنجال دی جارو دی دا غوجل پاکول دي دغه ډوډۍ پخول دي دغه کارونو کې مصروفي، او د بیرون تګ لپاره یې او دغه ورته نه برابرېږي د کور یو مشر نه پرېږدي هغې ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید بیرون لاړ شي ځکه چې دا د کور پیغله ده، دا د کور نه وځي بیرون به ورپسې نمبدي کېږي یا به څوک خبرې کوي، دغه مشکلاتونه ډېر دي، دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته.
مننه فضیله جان، تاسو بیرته راسته مغلی نور جهان که تاسې راته ووایي په کورنیو کې تاسې به هم دا وضعیت ډېر زیات کتلی وي سربیره پر دې چې نجلۍ ته لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کېږي د تصمیم نیونه ورسره نه شریکېږي، یوه بله مسله زه غواړم له تاسې وپوښتم، په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات رامنځته کېږي ښځینه که هغه خور وي که هغه مېرمن وي وار ورباندې کوي وهلم او ټکولم پکې وي، دا مسله څومره تاسې تاییدوئ چې دا په کلو کې هم شته ده؟
خوس لږ را کم شوي مګر شته دی، بس یو عادي خبره چې یو خاوند غوسه وي یا یو ښځه یو خبره وکړي خاوند باندې بده ولګي بس هغې باندې وال ګزار وهل ټکول دا ښځې لپاره دي.
د ورونو په اړه ته وایي هغوی خویندو سره همداسې برخورد کوي؟
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي ځکه چې ما ډېر داسې لیدلې چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاوند ښځه وهي، دا خبره شته.
که د کلي د ژوند د پخو اړخونو را سره خبرې وکړي سربیره پر دې چې دا ستونزې چې تاسې او فضیله جان یادې کړې په کلي کې به وي ښه والی د ژوند هلته څه دی او داسې څه ښایسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي؟
یو خوال ته چې دی لکه تګ را تګ په آزاد ډول دی رش نشته، بل چې دی منظرې ښایسته دي اوبو ته ځي په آزاد ډول لکه ښځې ګرځي لکه د ښار غوندې ژوند نه دی قید ژوند، نو دغه یې ښکلي دي نو ښایسته نشته.
او سربیره پر دې چې ستاسې په شینوارو کې ښوونځي نه و په نورو ولسوالیو کې چې تاسې سره نږدې وي هم نجونې همداسې له زده کړو محرومې وي دوی نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
او بالکل، مونږ سره چې کومې ولسوالۍ دی لکه نازیان دی عبدالخیل دی همداسې نورې دي په ټولو کې تر اوسه پورې ښوونځي نشته، اوس خو بیخي نشته خو پخوا هم نه و.
نورجهان که دا هم راته ووایي چې ستاسې په سیمه کې دغه ښوونځي بند دي زده کړې نشته ده نجونې زده کړې نشي کولی، کله چې یو مېرمن ناروغه کېږي که ووایو چې یو نجلۍ ناروغه کېږي یا هغه داسې ناروغي ولري چې یوازې کولی شي ښځینه ډاکټرې ته ووایي یا د یوې ښځې ماشوم پیدا کېږي دوی بیا چېرته ځي؟
ځینې زمونږ په کلي کې که ووایم یو دوه پاکستاني ډاکټرې پاکستان نه راغلي دي چې هر کم قیمته دوا خرڅوي هر څومره پیسې اخلي څوک څه ویلی نه شي خپل وطن ته ګټه کوي پیسې دی ځای نه وړي هلته خپل وطن ورباندې جوړوي، نو راځي د پاکستان نه زیاتره ډاکټرانې راځي زمونږ په کلي کې مینهخانې جوړوي هم هغوی ته ځي ټول خلک
هغوی ته، بیا دا ستاسې د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړوي او ورته نه وایي چې مخ پټ کوي؟
یا نه نه هغه هیڅ مشکل نشته، بس ښځینه ډاکټرانې دي لکه ښځینه پاکستاني ډاکټرانې راځي زموږ په کلي کې فعالیت کوي.
مننه فضیله جانې، تاسې راته ووایئ تاسې خو دوه ماشومان هم لرئ، ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ هغه هلته هم چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي هلته هم د نورو هېوادونو نه ښځې راځي کار کوي پاکستان نه راځي که نه افغانانې ډاکټران شته ده؟
بس داسې فکر وکړه چې یعنې هغوی هم دا خبره ده خو رښتیا ده چې د بل ملک نه راځي دلته د ځان نه ډاکټر خپل ډاکټر یعنی الته تعلیم تحصیل هر څه زده کړي دي. زموږ په وطن کې متاسفانه چې دغه شین نه خزینه نارینه خو دونه نه دا خزینه ډاکټران یعنی کم دي نشي کولای چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي. هغه ځینه راځي دلته ډاکټر یو بس مونږ هم هغې ته ځو دوا اخلو بیرته کور ته راځو. مونږ مجبور استو چې هم هغې نه دوا واخلو ځکه چې زمونږ په کلي کې بل ډاکټر نه ښار طرف ته نشو وتلی د کور مشکلات دي.
فضله جانې تاسې مکلف یا نارینه ته د دې یادونه نه کوئ چې دا ګوره د بلې وطن نه ښځه راغلې ده خپل وطن یې پریښی ده راغلې زموږ په لرې پرته سیمه کې کار کوي پیسې ګټي که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو دغه مسلې تاسې ورته نه یادوئ؟
دغه مسلې چې مونږ یاد کړو هغه وایي چې مونږ د کلي خلک استو هغه په ښار کې زاد شوي لوی شوي هغه اقتصادي وضعیت ښه و چې کړی ده تحصیل او دغه مشکلاتونه دي. نو زه به درته ووایم دا د ښار او کلي دغه کې یو څه فرق شته چې د کلي او ښار کې یعنی تحصیلات د خزینې شي کولای دونه ښار طرف ته چې لاړ شي ښاریان هم مکتب ویلی شي.
خو په کلي کې دولتي ښوونځي خو ټول مفت دي چانه خو پیسې نه اخلي کنه کتاب هم ورکوي ورپسې
دا خبره ده صحیح ده. ښوونځي ته تګ راتګ یعنی هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي چې لږ عمر یې د 12 کالو شو کورنۍ کې مشکلات پیدا کېږي وایي باید دا ښځه کور نه ونوځي دا نجلۍ پیغله شوې ده بیرون ونوځي دروازې نه ونوځي چې هلکان دي یا لاره کې څوک ورته چې نه وایي اوس خو خبره ده یاده شوله تختول دي دغه شی نه ډېر زیات دي دغه کار ستونزمن دی.
دا تختول د چا د خوانه کېږي خو دا خو د ټول د یو کلي خلک دي یو بل پېژني څوک نه بیا دا نجونې تختي
بس دغه هو بیا د کلي مشکلات ډېرې کنه یا پخوانی دښمني یا په ځمکو دښمني یا په همدا تختول را تختول دښمني دغه شیونه مشکلات اوس د اوسني نسل ته را پیښیږي.
نورجهان که تاسې مراته ستاسې په کلي کې ممدا خبره ده چې بیا نجلۍ نه پرېږدي لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي دوی مورته همدا دلیل راوړي چې نجلۍ باندې څه ونهشي بهار یا څوک یې ونه تښتي یا دوی دښمنیانه لري ورورې بل ځي کې نفر وژلی وي یریږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کې وینیسي همدا کیسه وي؟
نه نه زمونږ کلي کې بیا دا کیسه نشته. خو زمونږ کلي کې مسله دا ده چې ښځینه استادانې نشته چې مکتب ته ورشي. که چېرته ښځینه استادانې وای نو ټولو به تعلیم کول مګر مدرسې شته تقریبا داسې مدرسې هم شته چې یو مدرسه 2000 شاګردان لري هلته ځي سهار نه تر 12 پورې دوه نه تر مازدیګر 15 پورې مګر مکتب کې خزینه او سازان نشته چې دوی لاړ شي.
په ټوله کې دا کوم کسان چې ساسې په څیر باندې ښار ته یو څه راوتي دي زده کړې کړې دي د دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلی دي چې هلته کار وکړي کنه؟
نو زمون کلی که خو هیڅوک تراسه دلته راغلی نه ده چې تعلیم وکړي یوازینی زه یم.
په ټوله کې ساسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي عموما قرباني نجونې وي که نه د پیسو په بدل کې هم دغه خبرې خلاصېدای شي؟
نه نه اوس پخا خو به زیاتره به چونې قرباني وي مګر اوس چې دی د پیسو په بدل کې دا مسلې ختمیږي مګر جنکۍ د دې قرباني نه کیږي زموږ په کلي کې څومره چې ما لیدلې.
مننه وربه شو زموږ بلې قدرمنې ملمنې قمر نیازی ته اغلې نیازی تاسې مستړي بشئ بخیر. اغلې نیازی نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15 د کلیواله خوځو د نړیواله ورځې په مناسبت نن دا پروګرام د چمک پدې کې د کلیواله خوځو ژوند ته تم کې غوښه دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه د یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کیږي تاسو ته خپل نظر وایي تاسو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله خوځو ژوند څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو خزو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم او دا چې همون کلیوالي خزي خپل په دا ورځ په دغه خپل حق او حقوق خبر هم نه دي او منځره خو لري خبره ده دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانځو او دوی ته به یې مبارکیانې وړاندې کړو. دقیقا زمون کلیوالی خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل، او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند اولویت ژوند حق ده، لکه د صحت حق ده، لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده، او که د تعلیم حق ده، که د کار حق ده، په دغه ټولو کې ښځې همیشه محرومې پاتې سوي دي په افغانستان کې، افغانې مېرمنې، خو بالخصوص د کلیو ښځې. د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي. د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راځي سي، دوی نه وایي، خپل هم خپل ځان، خپل د خاوند لپاره، خپل د اولادونو لپاره سپر جوړي، او ورسره یو اوجه په اوجه کار کوي، زحمت باسي، تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم، زما وجود ستاسو لپاره یو پناهګاه ده، زه ستاسو لپاره سیوری یم. همیشه قرباني ورکړې ده، همیشه قرباني ورکوي، او همیشه همداسې په قربانیو ورکولو باندې د دنیا څخه ځي، او حتی چې ځي هم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره یې. نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي، چې ډېر د تاسف ځای ده.
اخلی نیازه از موږ دلته دوه قدرمنې میلمنې شته د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه موږ سره خبرې کوي. دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه سربیره پر دې چې دوی له تعلیمه محرومې دي، په کورونو کې د کور د کار سربیره مثلا بهر کې کار کول هم د دوی د ژوند د کارونو یوه برخه ده. زما پوښتنه دا ده، تاسو به حتما افغانستان کې دا وضعیت کتلی وي، ګیله ووایم، پوښتنه ووایم چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي، هم غوجل چي، او هم غوا ساتي، هم چرګان ساتي، نو دا نارینه څه کوي؟
اغه نارینه او ته خو لکه څنګه چې زه خپل د هلمند ولایت څخه يم، هلمند ولایت کې د لری پرتو سیمو کې زه همیشه تاګ را تاګ کلیوالو سره لرم، دوستانو سره، ځکه چې خپل د کلی خلک یو. نو چې کله تاګ را تاګ او د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه چیرو مرڅلاری هغه انتها درجه تر رسیدلې دی، یو خو مونږ پښتانه یو، بل نو بیا شکر د علم او د تعلیم څخه هم لږ زره لری پاتې یو، چې متاسفانه د ډیر درد د خبره کوم، چې دا اوس مې هم په زړه کې هغه درد لمبه کوي چې زه ما د دوی ژوند لیدلی ده. هغوی داسې فکر کوي چې زه په دغه نر یم چې کوم ښځه، کوم سړی وایي خپل ښځې ته هګۍ راوړلی ولول ده راټوه چې زه په میله کې خرڅوم، هغه ښځې په کلي به هګۍ رانیوله، وبی شوله، پیاز پوستکی ورواچوه، بوس ورواچوه، زیړې او ګلابي یې کوه، بنجاڼي یې کوه. بله ورځ خپل د خاوند پوښتنه وکړه، وایي دا هګۍ ته په څو خرڅې په بازار کې، په دا میله کې څونه ګټه دې کړې ده؟ هغه سر پیسه ورته راویسته، ده ورته وویل ولې ګټه دې نه ده کړې؟ ولته ګټه څه کوې ښځې؟ ولته پر دغه خوشحاله اوسه چې د تجار مینه یې، په دغه خوشحاله اوسه. نو زموږ په کلیوالي ژوند کې داسې یو دغه د نارینه په دغه وایي تاسو په دغه خوشحاله اوسئ چې مونږ تاسو خاوندان یو، تاسو مونږ مېرمنې یاستئ. نور نو دوه ودې ود کړې په کور کې راوستي، دوه ودرې خپل په مابین ځکه چې هغه مشکلات لري، هغه مشکلات چې مونږ بیبیانو نه ده منلې، هغه خپل منځي مشکلات خو یې پرېده، د کور کار خو یې چې د غاړې ده، کور غوا او غړک او ډوډۍ پخولو دانو د مالداری او د شین خو د غاړې ده، د باندې څخه بوټي راوړل د غاړې ده، د غوا او خوسی ته واخر راوړل یا شپش راوړل د د غاړې ده. یار لاله خوشحال نه نو چې د خپل په کور کې درې څلور دغه لري ودونه لري، په مجلس کې په واجد کې منو میاجي سه پر قدر باندې اخستل کیږي چې اجي سه په ولادت درې څلور کورداري لري په کور کې، ټول هغه د نفقه اور کې ټول ته د غوینه نه د خبر چې د غوې سر پټ د پخې پټې دي، چپلې لري نه لري، زړونه یې څونه تناکې دي، پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري، هغه څوک نه ویني. نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله هميشه مونږ خزي خپل د تقدیر کي هغه وایي چې الله پاک مونږ ته په دغه ایمو په تقدیر کې راکړی ده. دا نه وایي چې دغه ایمو د تقدیر برخه نه ده. مونږ کولای سو یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل، یو چینجن سیب یو لور پورته کړی، یو ښه سیب بل لور پورته کړی. ولزه زه ستا په دغه په نصیب کې و. هغه ورته وویل نه پلاره، ولزه دا اوس کولای سم چې هغه بل ښه سیب واخم، زه دا خپل تقدیر بدل کړم. نو یمون ښځې په دغه نه پوهېږي چې خپل تقدیر مونږ خپله بدلولی سو. مونږ خپل ځان خپل د حق لپاره چې خپل غږ اوچت
وو. اغلی نیازی دلته یو پوښتنه کوم، د زموږ میلمنو مخکې یادونه وکړه چې په کلي کې ستونزه دا ده کله چې نجلۍ غټېږي که ښوونځی شته، نو هغې ته تګ ځکه ستونزمن ده چې یا په کلي کې دښمني هغه کورنۍ لري یا نورې ستونزې جوړېږي، تختول وي یا بله څه کیسه وي، نو دا نجونې نشي کولی. په داسې وضعیت کې بیا څه وکړي؟ څومره کورنۍ ضرور ده چې دغه نارینه چې په همدغه مردسالاره ټولنه کې دی، دوی ته څومره په کار ده چې د ښځو د ودې لپاره کار وکړي؟
لري مسؤلیت لري، مګر دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت چې هغوی ته راجي کېږي هغوی په ځان باندې نه مني. هغه وایي ته ښځه یا د کور ده یا د ګور، هر په کور کې کښېنه مه وځه، څه خدای در باندې راوړی. که د مسجد ته یې واستوي چې لږ زره جلۍ غټه سوله وایي، جلۍ دی خپله وویني هلته په مسجد کې چې یا ملا مسخره کوي یا لکان یو تر بله سره په دا جلۍ باندې یو مسخره وکړي، یا یې ټکرۍ لوېدلي، یا یو څه شی سوي، یا یو چا یو خرابه خبره ورته کړي، کمزای ورته کړي. پلار یې چې کور ته راسي خپل ښځې ته وایي چې نور دا ماجد ته وانسته، بس د بالا دغونه یې زده کړې ده، خدای پېژندلې ده، نور کوي پلا پتا پورې اړه لري کې نه ده پېژندلې، نور یې ماجد ته وانسته، مسجد ته یې نه لېږي. داسې نه کوي چې خپل ښځې ته وایي چې ته مورا ته ورسه، مورا څخه پوښتنه وکړه چې د مورا تلاوت زده، دغه جلۍ ورسره شاګرد کړه چې یو شی زده کړي. دوی خپل دښمنیانې هم خپل په لورګانو باندې خلاصوي، خپل دوستیانې هم په لورګانو باندې کوي. حتی اوس دغه بزنس او دغه کاروبار هم د ښځو په سر باندې کېږي. که دوه نفره قاچاقبران خپل په مابینځ کې هر مشکل ولري، کوشش کوي چې خپل په منځ کې رشته داري وکړي تر څو چې دغه مشکل یې حل شي، د سرمایې مشکل یې حل شي. نو خپل لور دغه زوی ته ورکوي، دغه لور خپل زوی ته کوي، بیا نو د دې مابینځي مشکل خلاص شو، دلته د اولادونو په منځ کې مشکلات شروع شو. دغه ټول ناخوالې د دغه مرسالار ټولنې دغه زاړه فکرونو څخه دي، د دغه ناپوهي څخه ده. دا ټول ناخوالې په ټولنه کې شته دي، د دې څخه موږ هیڅ سترګې نشو پټولی. دوی دښمنیانې که د چا سره لري، که بد د چا سره لري، په هغه بد کې مو بیا خپل لور ورکوي. که هغه معامله په پیسو باندې حل شي، د دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه وي، بیا مجبوره دي نو چې زه که لور لري نو هغه پیسه ده، سرمایه ده، هغه باندې به معامله وکړو، معامله خلاصه کړي. دغه حتی دا چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې که یو څوک دوه درې ودونه لري، یو بل واده هم د یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو څه روپۍ ورته ورکړي، یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پلوان شریکي لري، نه غواړي چې هغه پلوان شریکي کې یا هغه حق کې هغه میراث کې هغه دا حق ویسي دوی څخه، نو وایي پرېږده چې په میراث کې راسره شریک ده، په وینه کې دیم راسره شریک سي، په مینه کې دیم راسره شریک سي. دستې خپل لور ورته په نکاح ورکوي. دې ته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري، دغه تا لور د هغه د مسیح په ځای ده، ولې ورته ورکوي؟ دغه فکر نسته، دا مفکوره د خلکو سره نسته، دغه ذهنیت د خلکو سره نسته، ځکه چې پوهه نسته.
څنګه له منځه وړلی شو دغه وضعیت؟ څنګه راخه کولی شو د اقل شو د دغه بد وضعیت نه خلک ووزي؟
په لومړي سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده، ځکه چې هغه پخوانی خلکو ته خو اوس موږ برته پوهه نه سو انتقالولی. که اوس یو څه پخوانی خلکو ته یو څه ووایي، هغه درته وایي اول د سي په ځواب کې دا درته وایي چې ته اوس دونه سولی چې ماته راشه، موږ عمرونه تیر کړي دي، موږ تاریخونه تیر کړي دي، موږ تجربې لرو. وایي څه خبره، تجربه کار ته ولاړ سه، ډاکټر ته او د ځانه دلایل او منطق لري چې درسره بیانوي. هغوی ته پوهه خو هېڅ په هېڅ صورت باندې اوس د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقال کړي، او نه کېږي هم، امکان هم نه لري. خو فقط آګاهي ورته ورکولی سو. آګاهي یعنې د تجاربو، چې په تجاربو باندې ثابت شوي دي، هغه تجربې دوی ته باید وښودل سي چې فلان دوست دي، فلان قوم دي، فلان خپلوان دي، چې د دغسې مصیبت سره ګرفتار سو، دغه مشکل یې ولیدله، نو ته باید کوشش وکړي چې تر څو دغه مشکل مخنیوی وسي. دغه مشکل د مخنیوی لپاره باید څه وکړو؟ باید دغه نور نوي نسلونو ته باید فرصت ورکړو تر څو چې دوی دغه ښکار نسي. دغه نور زامن خو دي که ته خو مشوره ورته ورکه د لوکانو ته د دوی سره خلاص ک د خزو سره خلاص ک په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هونه دغه ورته تر سره سي او د تعلیم فرصت تر برابر سي تر څو چې دغه فرسوده او پخوانی رواجونه چې خپل په خپل تر وسه پورې انتقال سوي دي او تر وسه پورې هم مونږ دغه محدودیتونو شکار یو او تر وسه پورې هم په مونږ باندې هغه تحمیلېږي تر څو چې هغه لمنځه ولاړ سي دغه فرهنګ د منځلار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا بم دغه سي دوام ولري او هم دغه سي به همیشه به خزي قرباني ورکي
مدنه کور ودان غلي قمر نیازی له تاسې څخه فضیله جانې که تاسې راته وای تاسې دوه لورګانې لري ستاسې په ان باندې څه کول پکار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې ښځې ځورۍ له منځه لاړ شي او مېرمنې یې دقل وکولی شي نجونې یې دقل وکولی شي په دغه سیمو کې آرامه ژوند وکړي څه کول پکار دي تاسې په کلي کې ژوند کوئ همغه وضعیت مو کتلی دی له نږدې اوسېږي ستا په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوه شي چې هغوی یې دقل پرېږدي ښځې زده کړې وکړي ښځې خپل حقونه استفاده وکړي او په ښځې ډېر کار ونه کړي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کی تر څو چې د ښځو مشکلات لري شي تر څو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نکړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نه ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګیا د کور کار دی او دا دیگ دی جارو دی ډوډۍ پخول دی دغه شیونه دي نو دا فکرونه د سړو سره یي د نارینهو سره باید دغه فکرونه هغوی وکړي ښځه بیچاره څومره ووایي چې یعنې زه آزاد ښځه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکړم بیرون وځم یعنې د ښار خلک وګوري ځان نه یو ښه ښځه یا ښه وضعیت د جنۍ وګوري وایي کاشکې زه مام تعلیم کړی وای چې دې غوندې مې د بیرون تګ راتګ دغه شینه مې کول هغه فکرونه د سړو سره نه وي ښځه یا په کور یا په ګور بس ظلم ستم څونه چې وسه کیږي بس په کور ښځو باندې تیروي نو دغه منفي فکرونه نارینه سره دي ښځې بیچارهګان بس وکړي
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت لا ځان لري کړي او پرېږدي چې افغان مېرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کول حق لري او د آرامه ژوند حق لري مېرمنو ته هم ورکړي نورجهان له تام پروستی وکړي او رمستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې نجونې وکولی شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي
اول خو باید کلي کې چې دی مکتبونه د نجونو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي هغې ته ښځینه استادان واستول شي ځکه هیڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لورې یو نارینه سړي ته ناسته وي د هغې نه زده کړه وکړي دا هم لکه د اسلام نه هم لکه لري خبره ده او بل ذهنیتونه باید جوړ شي ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بالخصوص د پخوانیو خلکو نو دې لپاره باید ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې راغله او همدارنګه د شینوارو څخه د نورجهان شینواري او د بیسودو څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړه له تاسو اورېدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام ښه چاره
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی کرم جدی د ژوند پشانتی وسم تیرو ما زپ فخ پلا گر نہ لاڑشم اے ته تم رو آیا چی مینا نہ کما پما دکھڑی جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا پلنگا رات کی نا